افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. نن جمعه ده، د غوايي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرون وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمری و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شوتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای شوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساته خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یو شنون کې اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولې ده. د طالبانو یو ویان ازادي رادیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی وو او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حمله د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤول او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استخبارات ځواکونه وتوانندل سي. د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤول هم په تیر کې د بلخ د پارک او اوسنۍ د عملیاتو تر شا او سیاه انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویه هیوادوالو په منځ کې هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
هغه د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی وو او په دې ولایت کې په ګڼو طرح غریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت لپاره اخیدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړي. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړي. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکاریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل سول او په ننګرهار او کندوز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځنبه پروسویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکیدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېر کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راستو عمل کې موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، خزي، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، هر راز هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مختل طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګی چې له دوی سره د اړیکو د خکېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړیدو لپاره د تارتیا لري چې په دغه برخو کې چې مخته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیځ کې د سیشن بی پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنې وشوه او په مزار شریف کې د پنځشن بی پورس د شیاو په جماعت کې چاودنې وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې پولیسکونو ملکیانو ته مرشوب لواوښته. نیټ پرایس وی چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډار خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډېر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندل دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جماعت د پرونی برید طرح نیولې دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ته رسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 20 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تیرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی بریدن وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را سرګند شي. دوی کوایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دینه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د سرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، نه پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
دی پرونی ورځ مشکل ز فکر کوم چې دا د هغه مشکلات یو برخه ده کوم چې افغانستان له سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو دی مخصوصا زمونږ د هزارتو کومرونو لپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازارتو کوم رونه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نشي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که دا وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچی کې. دا نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي او خلکو ته دې ګزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. کنی دا چې بیا خپل خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالی سنگ. مخکې مو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ د هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اوریدونکو کړې ده. ځینو اوریدونکو خپل نظرونه سره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینې کتوره، اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چا د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبید الله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغیزمن دی او له معلومه نه ده چې نورې به څه نخری وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پیښې به زیاتې سي او نور سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینوار لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه د هم اقدامات وسی چې پر خوست او کونړ حمله کړې وي. په ورزګان کې پر ځینو کورونا یو بشری مرستې ویشل سوی دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي دغه تورغلي شاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر ډیر لسواړمونو کورنۍ او د چین هیواد مرسته سوي ورجو وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امال او د وردګ ولایت پر موږ لګلای دی. یوګه پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش بدا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګوانډي مستحق غریب دا خدای پیژنې تاسو پیژنې
دغه مرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاستی یا دو یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نسته، نو په دې و بوري وریز باندې د چا گزاره نه کی. مونږ د حکومت نه دا غدا خوښت چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نه پاره به دې باندې گزاره نه کی. مونږ غواړو چې کوم ته کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلی د ډیرې دوه حال کې دي او خلګې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خلوي شي.
ورزګان کې د ازادي رادیو خبريال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوي ورېږي په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورونا یو ویشل سوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1700 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي او میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیاي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي اوریو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورزنې دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي موسین داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د مودینا ځپل شوه. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطا د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روختون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي موسین داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړو خو بهر حلقه اعلانونه چې هغه وکړل هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش به کوو چې دغه لارو بسو په کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو و چې د غلام خان د لارې د سی پیک سره کنیکټ شي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمان زای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کې خوده چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دوره پر مهال د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمنځل کېږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپیښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمنځل کېږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هیوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کېږي. په ځینو هیوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یو نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربن غازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او له هغه مهال راهیسې هدف دا دی چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لبړی پلا په 1900 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شو، خو له هغه را پدې خو سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوی په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور تر څنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اندهر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړېږي. نور جزئیات په دې رپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لوی پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکونکو په مټ 2 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمينه برابر شي.
یو اویا کسان سره یو ځای سی یو پر ټول اسنو فارما به ان شاء الله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به ان شاء الله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. پدې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شیفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پنګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډیر کړي ترڅو پنګوال خپل پنګ بهر ته د استولو پر ځای په کوردنه نه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا کړي.
یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمينه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپل پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډیر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. کدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایي موږ تاسو سره راکو. ولی باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنۍ دی یا پخوانۍ دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړ کچه سره ونازي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وی او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راوړیدونکي ډیری درمل بې کیفیت او بې غیزي دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنې دو اقتصادي ناورین او خونځیو ته لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر تک بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسولان په یادو خونځیو کې د زکونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی عوایدو لکمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو لامل د تړل کېدو لږو اکثر مخ شي.
د دې واجب لري کوم اقتصادي مشکلات او د کوم تحول چراغ په هیواد کې.
ساحل د ووم ټولګي زدهکونکو یو له خو لسکونه زدهکونکو دی چې د اقتصادي ستونزو لامل یې په دې ورستیو کې خصوصي خونځي پرې خي او دولتي تتللای.
پلار کارونه می خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټه پودری دل نوماغه او چماتای شخصي مکتب څخه وی وسلم او یو دولتي مکتب ته واچول. ولا په جون باندې به تاثیرات ورجیدلې دي. مخکې به مو په ډیر لړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به ما دا کول یوز کول خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې مزګه. تاسو ته خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دي.
ساحل وای په دولتي خوندزیو کې د خونکو د شمیر د کموالی ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالی عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدی مخ کې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تل. د مور چې د امنیتي مسایلو لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لراتک مخ کې میړه په یو موسسه کې کار کاوه، اوس یې د موسسه خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډیر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړی ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه. اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو. همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مې د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم پر راپور کې خپور شي. ازادي رادیو ته ویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تیرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیلو، خصوصا لیسو کې. اوسنی حکومت لپاره د اووم سم نه تر دولسم صنف په مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې دغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ سوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي. نو مالی ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ رادیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډیر کم کړی و او حتی هغه ډیر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي پدې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و. معمولا پاک ساعته اووه ساعته تدریس پکې کېده او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یو بل اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډیری خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه خزینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره نوې مالی ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترار رسیدلې دي. بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروجې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای تر سو به مونږ وژل کیږو، تر سو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په پاکستان کې وسیږي او غز منګ مشری او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او زبی الله مجاهد او دا نور غټر لکه د دوه ټول کورونه کوز دي او دوه په افغانستان لا په حقیقت باندې څه کار وکاندې او څه به داسې روغه خبره وکاندې وخت به اک څه وي ته په لای کې نو که چې زړم غټ زخمي ده غټ درد کاند سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دوه به جوړ نه کوه تیارو وشړله او اوس به وران کا
دا وسله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسما له همکارانو سره وسی
لأجمل ان مننه چې د خبرونه تر دې شیبه تاسو ملتیا وکړه د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو نن جمعه ده د غوایي استور دویمه د اپریل 28مه د روژې مبارک میاشتې 28مه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښه چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې د وزارت پرونه وخت په ویل امیا کې ویلي چې د افغانستان په ځینو شهرونو کې د 114 لکبل خوابدیسي وي چې د غنو کسانو د وجل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوی پرون په کندوز بلخ کابل او ننګرهار کې 14 خلکو ته مرګ ژوبله وړوله تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې و چې په یو جمعات کې لږ 15 تنه وجل سوی او د اشتلې مسولیت منلی دی د طالبانو حکومت ویلی چې پرونی په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوضې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس لخپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې وژل سو اخوه دینو نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخوانی والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی وو هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړي خبري غونډه ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ بوریس جانسن پرون په دورزنی سفر هند ته لاړ هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکي هیواد بلل کیږي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړي خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ نموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې رنګ راځي سوی دی
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونکو په اړه پیغامونه راته پریخي زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خځو ته د کار زمينه برابر کړي دا چې څنګه هله د پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو
بلیا سلام علیکم زه شفیع الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی ته کوم د هزار دی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم په دغه شهیدانو باندې ډیر خوشاله یم په کونړو په پښتونخوا کې د شهیدان کړي دي په پاکستان ډیر ظلم کړي دي موږ د افغانانو سره الله پاک دې دغه څه شرمې الله دې دغه څه ظلم سره وکړي د مشرانو سره د اسلامي امارت د مشرانو سره موږ د عام خوښ دي مایه چې پخلا کا جواب ورکړي او مغه سمته وي جواب ورکړي پرې نه دي دا سوموار چې پر موږ دا شام نه کړی دی موږ زیره وي
رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم عبدالقادر کریم زی نورستان ولایت موضوع د کونه ولایت د هغه د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو د وسنې رهبرانو د سینوي چې ملایکوب چوپ پاتې ده د سینوي چې
موتکی سر چپ پاده ده خشو چه دی پاکستان سفیر ایزار کرده ده او پدی که ده پاکستان سیاسی رهبران غواری چه افغانستان بیا فوتبال میدان جور کی پدی فوتبال میدانو که دیک یو اره که دی سیاسی دیپلماسی را غفی کار کول چه مخ که او وقت جبه مقامت جور کی جبه مقامت په نوم باندې یو خبره جوړ کی ترکیه کې غونډه وکړه یو طرف غونډه وکړه موږ د امارت نه دا ډېره تشکري کوو امارت ښه عملیت نیولی ده امارت نه خوشحاله یو خو په دې کې پاکستان ډېره ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګورئ او کونړ ولایت کې وګورئ موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویلی شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کار ونه کړي موږ سیاسی ڈپلوماسی لارے نہ کار بیر واخلی نہ فوجی کار نہ دغه فوجی صاحب باندې مونږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډی دا ایران هم زمونږ گاونډی دا تاجکستان هم زمونږ گاونډی دا دوی سیاسی لارے نه حال کی خبره په جګړو نه هیڅ کله مونږ نه دوی څه اخیستی شي او مونږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسی لارے نه باید حال کړو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او بیا د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران یو موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي
بلے السلام علیکم جمعہ خان دہل من ولایت تناوی ولسوالی خاص پر پتماس ہیں تم بریدون چا پاکستان تا افغانستان کھڑی دی بڑے برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ پر کچھنی جے کہ چیر طالبان نہ چولے افغانستان ول سی خلق کو بھی زیادہ ور کی چھ پاکستان بڑے بریدون جواب ور کی طالبان دا موڑ چروا کو تم غسل دا دا چھ چپ کیا ول کی او دا خپل دا افغانستان دا خار غریب ول سمو
السلام علیکم دا نقیب الافغان ننګرهار او اسلام دشمنه انسان دشمنه کارونه دي دا رښتینه ګوندی توپ غوړی نو دي دي کارونه دي لاس والی او د نور نړۍ د پاره دي جنگ نه کوي ځکه چې دا یو ګوندی ملکونه دي او نړۍ باز اخصاص کوشش کوي چې دا د خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دي چې د اولو سره مشورې وکړي او د کارپوان سره مشورې وکړي ازما د یک مديار کې نه دا خوایي دي چې ته ولې خاموش نه شې په دې کابل کې تخم دو ولس نمائندہ آخر تم یو پاکستان دا پارے خبر ہو گا کنا دور ولس نہ سانہ گلا مندی
آزادی او اوریدن کے پروگرام اپ رہے
او سم ستاسی او شمیر نور پیغامونه چې پر بیلا بیل موضوعات مو آزادی رادیو ته راست ولیدی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خوړی پښپانه سو او چې په تنزا چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره کوم حکومتداري دې تا شروالان باندې امر وکړي چې خو نه لښته دې کې خو در خو نه په لاز یو ډالر په تنزا چا افغانې دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې سي مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونه خو به راښه تکواله چې دا خو په خارجانو پر یاړ نه لري و السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلی السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارون خبري کوم زما د پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي څلور پنځه لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوش کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خالک دې د دکاندوران چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې د سکې مري هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند اغی خرسات خیموی از سامان عوام تا چگی بزی بند خونه کی گی
سکسی دی شان گرام تاریاک بند کرده و شان بیخی بیا حد گرام سیوی دی و در سر اینو که متوجه سیده دی طالبانو بخلا سر چه ولی دی در جد دیشی غایر بشی کرد در باید اینو که سر اصلاح دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالقدیر
منولات مرکز مسل آثار نه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې احاده لوړې شوې دي او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نکرمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لڅنده شلڅنده اړ یو چې ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم لیکونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوتونو زور خو ډېر بالکل څوک راوړې نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ول همدارنګه محصول کسان دا کوم نخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې کومه محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه 2000 زر وباسي، که هلته 2000 واري دلته موږ نه 5000 زر وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره کېږي بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل اپلېږي او بل کلي کې خلک لېږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکورواله.
دا اوس ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشه په نوم هغه میرمن سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خزو ته د کار زمينه برابر کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځیده او سوالګری خزه هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړي وایي لزګونه خزه اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوخت دي او خپل کار روزګار مخته وړي. له نوموړي مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه جما ته مشه جما یو څه تحصیل دا ولا سیسی او مسلمان ته یو دی او څه سره کومک وکم او زه هغه ته جما یو انسان ته یو انساني ته جما خیر ورسېږي. نو اوس جما لا لا سیسی هغه دی کوندې او دی به ولا سیسی هغه په کار باندې دی په دې باندې خپل ځان بریالی بولم. ځکه زه خپل بریالي تو په دې کې نه ما خپل کور خپل فهمل کې ما کته ورسېده په دې باندې ما څنګه دومره بریالي ښکاري نه لکه دی وی دی وایس لسه او دی غوې چې ما نو ته څه کوم او دی غوې کوڅه څه کوم.
څه شمیر خزو ته تاسو د کار زمينه برابر کړې ده؟ البته هغه خزې چې تاسو ویل په سرکونو باندې سوال کا او خیرات غوښته.
بس روزنه ما خو یو نو شمیر به یو پنځوس په ترسې کې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې هغه په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده. هغو ته ما سکلې ورکړې دي. هغه اوس خپل کورونې دي، خپل کورو کې خیاطي کوي، هغه خپل کور په هغه باندې چلوي، هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغه باندې کېږي.
تاسو خپل څنګه مثلا د کاروبار فکر درسره پیدا سو او له کوم ځای نه مور پایل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما دا چې خبره ولا شي ما خو فکرمنده او چې زه تکلی وکم چې نه وې فلو ځکه چې هغه تاسو کور سره غلم ما دا لا خولې د چې ما خوند بیکاره وسم کور کې څنګه ولم ما چې دا لار ولیدل هغه ته مې ډېر زړه سپېدل. هغه ډېر له ما چې زه ولیدل چې هغه په دغه ما لاس لیدلو او هغه بېوزلي او هغه کور چې ما ولیدل ما ته وایي اجازه م نه راکوله چې زه خیاطي شروع کړم یا خیاطي وکړم. یو خو سرخېلو له خوا چې هغه ویل چې دا موږ نفس نه مني چې موږ داسې یو کار ته وکړي خیاطي وکړي. خو خیر کلیوال خلک ولو اخیر ما غوته ویل خپل خاوند ته مې بیا ډېر وویل خدای پاس یو څه خیر وکړي ما ته یې دونه یو دارکله اجازه یې راکړله. وایي سمه ده له ما سره یې 1500 افغانۍ کوټي ولې کور کې ما کلسیا د دې دپاره زه یې بازار څه هم نه پرېښودله ماسې ما هغه ټیکت شی اخیستې ولی